د غرمې 12 بجې شو اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري ګړای کې زه هارون باچا تاسو ته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې خبرو خبرونه له بوریوال کاکړه اورو.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، د افغانستان حکومت په رسمي توګه د طالبانو د مشر ملا عمر مړینه تایید کړه. د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې نن له سره بلدیتي ټاکنې ترسره کیږي او د امریکا دفاع وزیر وایي له ایران سره سوی تړون به د اړتیا په صورت کې د امریکا لخوا د پوز د استعمال مخه ونه نیسي. د افغانستان حکومت په رسمي توګه د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. د چهارشنبې په ورځ ماښام له ارګه په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل سو چې ملا عمر د 2013 کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. بل پلو د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي ملا محمد عمر په پاکستان کې په مرموز ډول وژل مړ شوی دی. د دې ادارې ویاند آصف صدیقی بیگا مشال ریډیو ته وویل
ملا عمر د پاکستان د کراچي ښار ته نږدې په یو روغتون کې بستر و. هغه ناجوړه و او په مرموز ډول مړ شوی دی. دا خبره د دوو کلونو او څلورو میاشتو پخوانۍ ده. موږ مخکې د خپلو استخباراتي معلوماتو پر اساس خبر و چې ملا محمد عمر وفات شوی او د ملي امنیت د ریاست مشر دا خبر د افغانستان له ولسي جرګې سره هم شریک کړی و.
د طالبانو لخوا تر اوسه د ملا عمر د مړینې په اړه دریز مخې ته نه دی راغلی. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو اترو دویم پړاو سبا په پاکستان کې ترسره کیږي. دا خبره د افغانستان حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي غړي حاجي دین محمد د سې شنبې په ورځ مشال ریډیو ته وکړه. حاجي دین محمد د دې خبرو اترو د ایجنډا په اړه وویل
په
دې خبرو کې به زموږ موضوع اوربند د باور فضا رامنځته کول او د خبرو بهیر ته دوام ورکول وي. د هغوی لخوا د بهرنیو ځواکونو په افغانستان کې شتون او پر هغوی د بندیزونو موضوع ده.
خو د طالبانو لخوا نن مشال ریډیو ته په لیږل سوي خبر پاڼه کې لیکل سوي چې دوی واک خپل سیاسي دفتر ته ورکړی دی او هغه په دې خبرو اترو نه دی خبر. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لومړی پړاو د جولای پر 8 نیټه د پاکستان په مری شارګوټی کې ترسره شوی. د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې نن له سره بلدیتي ټاکنې ترسره کیږي. له پېښور د مشال ریډیو خبریال وایي چې د دې ټاکنو لپاره د رایو لړۍ اچولو لړۍ پیل شوې ده چې د مازیګر تر 5 بجو به دوام لري. د دې ټاکنو پر مهال د امنیت ساتنې لپاره 15,000 امنیت ساتونکي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا په دې 15 ضلعو کې د بلدیتي ټاکنې له دې کبله ترسره کیږي چې د اپوزیشن ګوندونو پر واکمن تحریک انصاف د پراخو درغلیو تورونه پورې کړي وو. په پاکستان کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر شپږ اتیا ته رسیدلی دی. دا خبره د افتونو د انتظام ادارې احمد کمال نن مشال ریډیو ته وکړه. د ویل تر اوسه تر ټولو زیات کسان په خیبر پښتونخوا کې وژل شوي دي چې شمیر یې 43 دی. د په وینا د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې 19، په پنجاب کې 12، په بلوچستان کې 8 او په ګلګت بلتستان کې 15 تنه وژل شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د آفتونو د انتظام اداره وایي چې تر ټولو زیاته د چترال ضلعه اغېزمنه شوې ده، چیرې چې تر 2.5 لک زیات خلک ځپل شوي دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي چې په کراچۍ کې د عملیاتو له پیل راهیسې له پولیسو سره په مشکوک ډزو کې د وژنو پیښې زیاتې شوې دي. تیر مازدیګر له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د بشري حقونو کمیشن مشر زهرا یوسف وویل تیر کال په کراچۍ کې په پولیسو مقابلو کې تر 800 زیات کسان وژل شوي دي.
له هغه وخته چې په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي، هلته له پولیسو سره د وسلوالو نښتو په پیښو کې وژنې زیاتې شوي دي. له پولیسو له وینا سره سم تیر کال په هغه ښار کې په پولیس مقابلو کې له 800 زیات کسان وژل شول. پولیس دا هم وایي چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې نو دوی مجبور شول چې جواب ورکړي. خو داسې کم کیږي چې په دې نښتو یا مقابلو کې پولیس هم ژوبل شي، نو په دې کې شفافیت نشته.
زهرا یوسف پر حکومت او امنیتي ادارو ژغ وکړ چې د وسلوالو پر ضد په اقداماتو کې دی شفافیت راولي. د سند حکومت یا رینجر ځواک لا په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د کراچۍ پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي دا خبره رد کړه چې ګواکې پولیس بېګنا خلک وژني او یا دا چې عملیات مشکوکه او یا غیر شفاف دي. سپینماڼۍ وایي دوی په دې باور دي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې کولو موقع لري. ریوټرز خبري اجانس لیکي چې د سپینماڼۍ یو ویاند اریک شولتر د چهارشنبې په ورځ وویل چې طالبان کولای سي د سولې په پروسه کې د ګډون لپاره د افغان حکومت بلنه ومني یا د جګړې دوام انتخاب کړي. د وویل د افغانستان د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې په اړه رپورټونه د اعتبار وړ دی، خو نوموړي په دې اړه څور نور څه ونه ویل. امریکا د ملا عمر په لټه کې وه او د هغه د نیولو لپاره یې $10 میلیونه جایزه هم اعلان کړې وه. د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر وای له ایران سره سوی تړون به د اړتیا په صورت کې د امریکا لخوا د پوز د استعمال مخه ونیسي. ایشن کارټر دا څرګندونې د سی شنبې په ورځ د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په وینا کې کړې دي. ایشن کارټر ویلي چې کچیر ایران زور زیاتی وکړ نو زموږ قوي ځواک دا اجازه راکوي چې په چټکۍ سره سیمې ته د پام وړ ځواکونه ورواستو. او سم د موسم حال او د کرنسی وبې
نن د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایی ډالر په 102.50 روپۍ اغستل کیږي او په 102.95 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 108.50 روپۍ او په 101.75 روپۍ. یو یورو په 102.25 روپۍ او په 102.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 20.85 روپۍ او په 23 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.50 روپۍ او په 20.95 روپۍ. یو افغانی په 1.65 روپۍ او په 1.85 روپۍ. او 2.8 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.8 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ د پیښور په یو نیم ځای کې به باران وي او د کویټي او بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خورې وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 26، بنو کې 26 او 15 او کویټه کې زیات نه زیات 20 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې یې اوري. افغانستان د ولسمشر دفتر هغه خبرونه په رسمي توګه تایید کړل چې پرون د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه خبر شول. په پیښور کې د سیمه ییزو چارو یو پوه وایي د ملا عمر د مړینې خبر افغان طالبان له یو مشکل حالت سره مخامخ کړل.
غونډول د خلکو هغوی شاملول او بیا تغییر مشر ټاکل دا ډېر لوی ګران کار دی.
نن د خیبر پختونخوا په یو شمېر ضلعو کې د بلدیاتي چوکیو لپاره بیا ځلي انتخابات کیږي. د پاکستان بشري حقونو کمیشن په کراچۍ کې په پولیس مقابلو کې د مشکوکو کسانو د وژنو پر زیاتېدونکو پیښو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د کراچۍ په عملیاتو کې له شفافیته کار نه اخیستل کیږي.
انکاؤنٹر کلنگ بہت بڑھ رہی ہیں کراچی میں، اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے.
او د کرم ایجنسی د سرکاري سکولونو یو شمېر استادان وایي کلونه وشول چې حکومت تنخواګانې نه دي ورکړي.
امیدونه ختم شو، نن کولاویږي سبا کولاویږي او په خپل کور کې دروغ ته جوړ شو، خپل بچیانو مس یقین نه کوي د بابا جان تنخوا به کله کولاویږي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم اولنې موضوع: د افغانستان جمهوری ریاست پرون چار شنبه د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. د ولسمشر له مطبوعاتي دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان د طالبانو مشر ملا محمد عمر د 2013 میلادي کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې.
د افغانستان جمهوری ریاست د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. د ولسمشر له دفتره د خبر پاڼې په حواله د افغانستان حکومت باور لري چې په دې هیواد کې د سولې لپاره زمینه د پخوا په پرتله زیاته مساعده ده او له ټولو مخالفو ډلو غوښتنه کوي چې له دې موقع کار واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې ملا محمد عمر په پاکستان کې د ناڅرګندې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د دې ادارې ویاند حسیب صدیقي پرون وویل چې لږ تر لږه یو نیم کال مخکې د ملا محمد عمر د مړینې خبر دوی ته رسېدلی و. صدیقي د افغان او طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د شرایطو ځای او څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل. ملا عمر د پاکستان د کراچي ښار ته نږدې په یو روغتون کې بستر و. هغه ناجوړه و او په مرموز ډول مړ شوی دی. دا خبره د دوو کلونو او څلورو میاشتو پخوانۍ ده. حسیب صدیقي وویل چې د ملا عمر د مړینې خبر د استخباراتي معلوماتو پر اساس ورته رسېدلی و او د افغانستان د ملي امنیت رئیس د ولسي جرګې په غونډه کې دا مسله یاده کړې وه.
د مورد مرګ ملا محمد عمر
موږ مخکې د خپلو استخباراتي معلوماتو پر اساس خبرو چې ملا محمد عمر وفات شوی او د ملي امنیت د ریاست مشر دا خبر د افغانستان له ولسي جرګې سره هم شریک کړی و. د ملي امنیت د ادارې ویان په پاکستان کې د ملا محمد عمر د مړینې په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرو یا د معلوماتو د تبادلې په اړه څه ونه ویل. ملا محمد عمر له هغو کسانو چې د امریکا حکومت یې سخت په لټه کې و او د هغه د موندلو لپاره یې لس میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې وه. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي دفتر یو ویاند اریک شولتس پرون په دې اړه په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل
We are aware of the death of reports of the death of Mullah Omar.
موږ د ملا عمر د مړینې پر رپورټونو خبر یو. خو د رپورټونو د جزئیاتو په اړه د تفسیر پرته باید وایم چې موږ باور لرو چې دا رپورټونه د اعتبار وړ دي او د ملا عمر د مړینې پر جزئیاتو خبرې نشم کولای. د امریکا ان بی سی ټلویزیون د ځینی سرچینو په حواله وایي چې ملا محمد عمر د پخوانی شوروي پر ضد د جهاد په کلونو کې سړو وهلی وو او غالبا د هپاتایټس، د سوژو او د زړه ناروغي هم درلوده.
فرشته جلال زیبا په داسې حال کې چې افغان دولت او د افغانستان ملي امنیت د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړي. تر دې وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د پیل شو خبرو اترو د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو هم داراس پر پاکستانی او افغان طالبانو د ملا عمر د مړینې د اغیزو په اړه پوښتنې راپورته شوې دي. په پیښور کې زموږ خبریال زبی شفق په دې اړه د سیاسي او سیمه ییزو چارو له پوهانو سره غږېدلی دی او دا رپورټ یې موږ ته رالېږلی.
افغان دولت او د افغانستان ملي امنیت د چهارشنبې په ورځ ناوخته تایید کړه چې د افغان طالبانو مشر د 2013 میلادي کال په اپریل میاشت کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د پاکستان په یو روغتون کې مړ شوی. د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې تر تایید وروسته داسې راپورونه تر سترګو کېږي چې د هغه د ځایناستي پر سر د طالبانو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي چې په نتیجه کې ځینې د ملا عمر د 26 کلن زوی محمد یعقوب او ځینې نور بیا د پوځي چارو د مشر ملا اختر محمد منصور پر ټاکلو ټینګار کوي. خو پوښتنه دا ده چې د افغان طالبانو د مشر مړینه به د افغان طالبانو په تحریک د دوی په خپلمنځي اختلافاتو او د سیمې پر امنیتي وضعیت څومره اغېز وکړي. د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه مشتاق یوسفزي په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملا عمر تر مړینې وروسته تخاید طالبان خپل منځي اختلافات لا زیات شي.
دا یو مشر یو ډېر خپل مکان یو نو که پرس کا دې تحریک د منځ لاله نو یقینا دا به دې لپاره ډېر لوی حق نقصان وي او دا غونډول د خلکو په هغه شاملول او بیا غیر مشر ټاکلو دا به ډېر لوی ګران کار کې د دې داخلي اختلافات په یو سره لوی زیات وي. که پرس کا دې په ځواب باندې کینو نه او دې په یو کټه نه ته پک نشي دا یو خدشا ظاهري چې کېږي چې په دې مسکه په
د ملا عمر د مړینې پخلی په داسې وخت کې شوی چې په دې وروستیو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په پاکستان کې د سولې خبرې اترې پیل شوي او ټاکل شوي چې د خبرو اترو دویم پړاو به هم د جمعې په ورځ په مری کې ترسره شي. د سیاسي چارو کارپوه عقیل یوسفزي د پوښتنې په ځواب کې چې آیا د ملا عمر مړینه به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ټکنه یا له منځه یوسي وایي چې د افغان طالبانو د مشر مړینه ښایي د سولې پر خبرو اترو کوم اغېز ونه کړي.
د ملا عمر د مړینې نه بعد به مذاکراتي عمل چې دی په هغې کې به هېڅ قسمه رکاوټ یا پیچیدګي نه راځي بلکې هغه خبره چې ده هغه به نوره هم اسانه شي او د هغې بنیادي وجه دا ده چې افغان طالبان سیاسي خلک دي د پاکستان طالبانو په مقابله کې هغې حکومت کړی دی هغې یو تجزیه لري هغې یو صلاحیت لري هغوی په دې نتیجه رسېدلي دي چې په موږ د سیاسي عمل څه جوړېږو، نو دا به زموږ هم سروای ولي او د افغانستان دغه خلکو چې طالبان سپورټ کوي د هغو به هم سروای ولي، او که د دې نه بهر وي نو هغې دا قوت یا صلاحیت نه لري چې هغه به افغان دولت یا موجوده کوم سیستم چې دی دا به سبوتاج کړي.
خو مشتاق یوسفزی بیا په دې باور دی چې طالبانو ځینو مشرانو له مخکې د دغو خبرو مخالفت کاوه او اوس ښایي د ملا عمر تر مړینې وروسته دا مخالفت لا زیات شي.
مختلف گروپونه دي مخکې چې په پاکستان کښې مړي کېږي نو هغې که هم آج کل دوه کسان ناست وي نو طالبان دا زموږ نمایندګان دي. زما دا خیال دی چې خبرو ته به خلک را شي، طالبان خلک به شیان نه کېږي، خو د هغې خبرو به اثر نه وي ځکه چې هغې خبرې به مخکې ته ځي نه، دا خلک ته دا مني نه، بیا به زما په خیال باندې دغه خبرو هېڅ اثر نه وي.
په عین حال کې عقیل یوسفزی په دې باور دی چې د ملا عمر مړینه به د افغان او پاکستاني طالبانو پر تحریکونو اغېز وکړي او د هغوی تروریستي فعالیتونه به ټکنې کړي.
ملا عمر صاحب د دواړه طرفه کوم چې پاکستان کښې طالبان تنظیمونه او کوم چې افغانستان کښې وو د هغې بلا شرکت غیر یو مشر و، خو یو طرف ته تحریک طالبان پاکستان د دې واقعې نه بعد کمزوري شو د څه نه څه حده پورې او دغه رنګې افغان طالبان چې دي هغې ته یو دکه ولګېدل.
که څه هم ملا محمد عمر په وروستیو کلونو کښې د خپلو نږدې کسانو له سترګو پناو، خو د اخترونو په څېر مناسباتو کښې به د نوموړي پیغام د طالبانو د ویب پاڼې له لارې خپرېده. دا یادونې وړ ده چې اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ تر مخامخ خبرو وروسته ملا عمر ته منسوب په وروستي اختریز پیغام کې د سولې د خبرو ننګه او هرکلی شوی و.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د دویم پړاو خبرو هدف دا دی چې اوربند اعلان شي او د سولې خبرې په یوه پروسه بدل شي. له طالبانو سره د افغان حکومت د مرکچي پلاوي مشر او د سولې عالي شورا غړي حاجي دین محمد د مشال راډیو افغان څانګې ته وویل چې دغه خبرې به د جمعې په ورځ په پاکستان کې وشي. د سیاسي چارو څېړونکي وایي د سولې په خبرو کې د افغان حکومت د ټولو وسلوالو مخالفو ډلو استازي باید موجود واوسي. تفصیل له کابله اجمل تورمان راکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې د سولې مقطعي خبرې بې ګټې دي او باید دوامداره بڼه غوره کړي. له طالبانو سره د افغان حکومت د مرکچي پلاوي مشر او د سولې شورا غړی حاجي دین محمد وایي د سولې په دویم پړاو رسمي خبرو کې هڅه کیږي چې اوربند اعلان شي، د باور فضا رامنځته او د سولې خبرې پر یوه پروسه بدلې شي. ښاغلي دین محمد د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې دویم پړاو خبرې به د جولای په 1 په اسلام آباد کې ترسره شي.
په ټوله کې زموږ لخوا د جګړې د بندېدو موضوع ده، د اعتماد فضا رامنځته کول او یوې دوامداره پروسې ته تلل تر څو د ستونزو لارې ولټوو، دا به زموږ لخوا وي او د هغوی لخوا به د بهرنیو ځواکونو موجودیت، تور لیست او پر دوی د بندیزونو د لګولو موضوع، دا موضوعات به دوی یاد کړي.
ښاغلي دین محمد وویل چې د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې به بیا هم د طالبانو، حقاني شبکې او کویټې شورا استازي ګډون وکړي. د زیاته کړه چې د امریکا او چین استازي به هم د څارونکو په توګه په دغه غونډه کې ګډون وکړي. له وسلوالو طالبانو سره د سولې لومړی پړاو خبرې د رواني زیږدیزې میاشتې په 10 نېټه د پاکستان په مری کې وشوې. افغان حکومت د جګړې د ختمولو لپاره د سولې لومړی پړاو خبرې هیله منې ګڼلي او ویلي چې په دغه ناسته کې د دواړو خواوو د غوښتنو د لړلیک په جوړولو او د دوهم پړاو خبرو په جوړولو پریکړه وشوه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د طالبانو لخوا د اوربند د منلو خبره تر ټولو مهمه مسله ګڼي. د ولسي جرګې غړي عبدالقادر ځاځي ازادۍ راډیو ته وویل چې د اوربند کول به د افغان حکومت لپاره یوه لویه لاسته راوړنه او په مذاکراتو کې د ګډون کوونکي طالب پلاوي د لوړ صلاحیت او د ډلې پر نورو غړو د تسلط ښکارندوی وي.
که په دې خبرو کې طالبان رښتیا هم له افغان دولت سره اوربند ومني، دا دوه تاثیره لري. یوه دا چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې جګړه ده، دا به یوه لویه لاسته راوړنه وي، او دوهم دا چې د طالب استازو زور به هم معلوم کړي چا یا دوی په هغو طالبانو چې د اوس په افغانستان کې په جګړه اخته دي تسلط لري او کنه.
د سولې دوهم پړاو خبرې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو ترمنځ د نظر د اختلافونو راپورونه هم خپاره شوي دي. یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي که د طالبانو د ډلې ترمنځ مخالفتونه پیدا شي نو د سولې خبرې به نتیجه ورنه کړي.
له کابله زموږ خبریال اجمل تورمان. د پاکستان ډان ورځپاڼه د هغه هیواد د یو امنیتي چارواکي له خولې لیکي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو به د جمعې پر ورځ د پاکستان په مری ښارګوټي کې وشي. تر دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا امکان څرګند کړی و چې ښایي دغه مذاکرات په چین کې وشي. عبدالحی کاکړ تفصیل راکوي.
دان ورځپاڼه د پاکستان د یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي له قوله وایي په مری ښارګوټي کې کېدونکې خبرې اترې ښایي ډېرې مهمې لاسته راوړنې ولري چې ورسره د افغانستان د شخړې پای ته رسېدو هیلې تړل سوي دي. چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي د کابل په اصرار دغه خبرې به د افغانانو په مشرۍ کې ترسره کېږي او اسلام آباد یوازې د سهولتکار په توګه کار کوي. د ده په خبره دا ځل به خبرې ډېرې په تفصیل سره کېږي او د ده په وینا حقیقت دا دی چې دواړه غاړې په میاشت کې دننه بیا سره ویني چې دا یو ډیره لویه بریا او حوصله ورکوونکې خبره ده. پاکستانی چارواکي ډان ته ویلي اسلام آباد تمه کوي چې دواړه طرفه به په افغانستان کې د تشدد د کچې راکمولو په ګډون د باور جوړولو پر نورو ګامونو بحث وکړي. د زیاته کړه داسې ښکاري چې افغان حکومت د طالبانو خبرو ته غوږ نیولو ته تیار دی. تر دې وړاندې د جولای پر اوومه د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په مری ښارګوټي کې خبرې اترې سوې وې. د خبرو اترو دوم پړاو مشخصه ځای نه معلوم او د افغانستان د سولې عالي شورا ویاند مولوي شهزاده شاید تېر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې دا امکان څرګند کړی و چې شایي د دوم پړاو خبرې په چین کې وسی.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو دا مشال ریډیو د آنند خیبر پختونخوا په 1500 ضلعو کې د بلدیاتي چوکیو لپاره بیا ځلي انتخابات کیږي. دا چې د ټاکنې په کومو سیمو کې کیږي او د امنیت لپاره حکومت کوم ځانګړي ګامونه پورته کړي دي، له پیښور پرې د مشال ریډیو خبریال بشیر احمد جان معلومات راکوي.
نن سهار 9 بجو نه د خیبر پختونخوا د 1500 ضلعو په 315 پولینګ سټېشنو باندې پارټینګ امنیت کې د وټونو اچولو عمل روان دی او د الیکشن کمیشن وین سویل خان وینا تر مخه په هر پولینګ سټېشن باندې پوسټ پولیس او اف سی اهلکار هم د سقه قسمه بد پیښې مخنیوي لپاره او د وټونو عمل کې خنډه نه اچولو لپاره پځای کړی شوی دی. بلخو د پولینګ سټېشنو دننه د وټرانو نه بغیر هیڅ چاته هم د ورتلو اجازه نشته دی او په دغه پولینګ سټېشنو باندې څومره هم چې امیدواران دي یا د هغې ملګري او دغه رنګ خبریالیان یا د میډیا کسان هم دغه پولینګ سټېشنو ته دننه نه پرېږدي. د الیکشن کمیشن وایان سویل خان وایي چې دغه ټولې پولینګ سټېشنې حساسې پولینګ سټېشنې دي او په غټه شمېره کې په دغه باندې امنیتي اهلکار پځای کړی شوي دي. د پام وړ ده چې په 13 مئی خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخاباتو کې د دغه 315 پولینګ سټېشنو ریټرنینګ افسرانو رپورټونه ورکړو چې په دغه پولینګ سټېشنو باندې د وټونو عمل ودرول شو، جنگ جګړې او درغلې او بد انتظامی پکې هم شوې وه. نو د دغه رپورټ په بنیاد باندې الیکشن کمیشن بیا انتخابات اعلان کړي وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین بشرګردی مکمل ختم
افغانان سوال به شک چوپ
ډېره سخت راغلی تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د سند او پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په کراچۍ کې د نامنایو پر ضد د عملیاتو پر مهال شفافیت کار واخلي او عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې د مشکوک کسانو وژنو او د خلکو ورکولو له کارونو دی ډډه وکړي. د کمیشن مشر زهرا یوسف مشال ریډیو ته وویل په کراچۍ کې په پولیس مقابلو کې د خلکو د وژنو شمیر زیات شوی دی چې د اندېښنې وړ خبره ده. د کراچۍ عملیاتو او په دې اړه د بشري حقوقو کمیشن څرګندونو په اړه د پامیر ساحل رپورټ وو.
د چهارشنبه یا شروع پر مازیګر له مشال راډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال د پاکستان بشري حقوقو کمیسیون مشر زهري یوسف وویل په کراچۍ کې په پولیس مقابلو یا د پولیسو او مشکوکه وسلوالو ترمنځ د ډزو پیښې زیاتې شوې دي.
له هغه وخته چې په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي هلته په پولیس مقابلو یا له پولیسو سره د وسلوالو نښتو په پیښو کې وژنې زیاتې شوې دي. د پولیسو له وینا سره سم تېر کال په هغه ښار کې په پولیس مقابلو کې له سو زیات کسان وژل شول. نو د پولیس مقابلو په وژنو کې هیڅ وخت وضاحت یا سپیناوی نه ورکول کیږي او پولیس تل وایي چې دا وسلوال وو. پولیس دا هم وایي چې وسلوالو ور باندې ډزې وکړې نو دوی مجبور شول چې جواب ورکړي. خو داسې کم کیږي چې په دې نښتو یا مقابلو کې پولیس هم ژوبل شي، نو په دې کې شفافیت نشته.
په کراچی کې خبریال او شنونکی علی رقم له زهری یوسف سره هم نظر دی او وای په کراچی کې که د وسلوالو طالبانو په نوم عملیات کیږي او کله سیاسي ګوندونو سره د تړلو ډلو پر ضد اقدامات کیږي په کې شفافیت نه وي.
باقي کې اکسترا جوډیشل کیلینګز ډیر زیات دي، دا یو مطلب دا چې د سی ټی پی په نوم چې کوم خلک غړي باقي کې عام خلک ډیر زیات کوي په کې. او که کوم ملکی کې نه هم لګو د سواد ټی ټی پی یو ملټنټ هغه چې د افغانستان ته تښتېدلې او هغه د فیملی 10 کسان هم تو رونه اوري رونه هغه چې وت کړی تقریبا 12 15 ورځې په ډیټینشن په شفافیت کې بالکل نشته. هغه د ان کی ام پاک لده او هغه د نورو ملټنټ پاک لده.
د بشري حقوقو کمیسیون مشر زهری یوسف د خلکو نیولو او ورکولو موضوع ته په اشاره وویل. دوی په دې اړه هم پر حکومت غږ کوي چې قانوني غوښتنې دې پوره کړي. دوی ویل په کراچۍ کې چې کسان ونیول شي نو په رسمي ډول تر ډیر ځنډ وروسته تورن کیږي.
گن خلق نیول کیږي، بیا داغوی کورنو ته هم معلومات نه ورکول کیږي او تر ډیر ځنډ وروسته په رسمي ډول تورن کیږي. کاغوی کله خوشی هم کړل شي نو ورته دا نه ویل کیږي چې امنیتي ادارو ولې نیولې ول او ولې خوشی کړل.
زهری یوسف ویل د ورکو کړل شوی یا نیول شوی خلکو کورنۍ د پاکستان بشری حقوقو کمیسیون دفتر ته شکایتونه کوي. د دې په خبره دوی بیا له پولیسو یا د رینجر ځواک له چارواکو د هغو کسانو پوښتنه کوي خو مناسب ځواب ورته نه ورکول کیږي. پر دې موضوع مو په کراچۍ کې د سند حکومت له ویاند او د سند له کورنیو چارو وزیر سره رابطه وکړه خو ورسره په خبرو ونه توانیدو. د کراچۍ د رینجر ځواک دفتر په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه او په کراچۍ کې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط دا خبره رد کړه چې ګواکې بېګناه خلک په پولیس مقابلو کې وژل کیږي. د چارواکي دا هم رد کړه چې ګواکې په دې پیښو کې پولیس سرتیری نه ژوبلیږي یا وژل کیږي. د زیاته کړه چې تیر کال له وسلوالو سره په ډزو کې ګڼ پولیسان ژوبل شوي او لسګونه وژل شوي دي.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شي.
مشال ریډیو د اوریدونکو د کورم ایجنسۍ د سرکاري سکولونو استادانو یوې نماینده ډلې پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت د هغوی و اتشپېته استادانو ملګرو ته له تیرو دوه نیمو کالو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړي. د استادانو خبرداري ورکړل چې که تنخواګانې ورته ور نکړل شوې نو هم په پېښور کې به د احتجاجي مظاهرو لړۍ پیل کړي. له پېښوره ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د خبری کانفرنس وروسته د کورم ایجنسۍ د سکول یو استاد مجیب نور مشال ریډیو ته وویل چې په کورم ایجنسۍ کې دوه نیم کال وړاندې اته شپېته نوي استادان برتی شوي وو چې دولس پکې زنانه استادانې دي خو تر دې دمه ورته د یوې میاشتې تنخوا هم نه ده ورکړې شوې.
ټول ثبتونه شته، اډورټایزمنټ مو سره شته، کوم چرج مو خصي دغه مو سره شته، سرکاري میډیکل سمو کړی دغه مو سره شته، څه کومې ډیوټۍ مو کړې دي دوه نیم کاله ډیوټۍ والا ثبتونه مو سره ټول شته. کوم کوم تنخواونه دی باندې کړې ریلیز آرډر
د کورم ایجنسۍ یو بل استاد فاروق محمد وایي چې اول د پرایمري سکول استاد وو خو دوه نیم کاله وړاندې یې های سکول ته ترقي وشوه او د ترقۍ وروسته ورته تنخواه نه ده ورکړې شوې او دا چې د کور د خرچې لپاره یې په دې موده کې 3 لاکه روپۍ پور کړې دي.
یو ټیچر په دې حالاتو کې په دې دور کې دور زړی لغته چې راځي په تاریخ کې داسې دا واقعیا نه راغلی ده او نه اوسه پورې چې چاته وایي هم یو افسوس کوي. او آلریډي پول یو ځکه خپله ډیسیبل کس یم نو نه داسې مزدوري دیاړي هم نشو کوی چې بل څه تنخواه منخواه دیاړي خلو بس دې ته انتظار دی کوي خو امیدونه ختم شو. نن کولاویږي سبا کولاویږي او په خپل کور کې هم دروغو ته جوړ شو خپلو بچیانو مس یقین نه کوي د بابا جان تنخواه به کله کولاویږي.
د مینځنۍ کورمې بادامي سیمې یو استاد محمد فاروق وایي چې د مینځنۍ کورمې د تعلیم حال تر ټولو زیات خراب دی ځکه چې ځینې استادان د شیعه سنی اختلاف له وجې حاضري نه کوي، ځینو ته تنخواګانې نه ورکول کیږي او بیا ځینې پوسټونه پکې خالی پراته دي.
دا ټول حکم دی سی ٹی ڈی ایم دا ټول ایبسنٹ دی آ پر کرم والا ویکینسی ور کے خالی دی دا قسم حکم دی بحال کی گنا او د دې تنخواه نه ریلیز کی گنا او باقی حکم نه نو اشتہار کی گنا نو تاسو اندازه ولا غوځم د تعلیمي ادارو څه حالت وي.
استادانو ته د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو په اړه د کورمی ایجنسی ایجوکیشن آفیسر سردار محمد مشال ریډیو ته وویل چې د ده په کورمی ایجنسی کې صرف څلور میاشتې وشوي او د دې استادانو د تنخواګانو له بندېدو به له ده وړاندې افسران خبر وي. کورمی ایجنسی دی استادانو د نهه پروز د قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکریټ مخې ته احتجاجي مظاهره کړې وه او وایي چې د زیارت پروز به د فاټا سیکریټ مخې ته بیا احتجاجي ناشته کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو، لس نیمې بجې شوې. د عبدالحی کاکړ نه لنډ خبرونه اورو.
افغان حکومت هم دا کړی چې طالبانو مشر ملا عمر مړ شوی دی. د چهارشنبې پر ورځ ماښام له ارګ په خپره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې ملا عمر د 2013 کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. د افغانستان د حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو اترو دوم پړاو سبا په پاکستان کې ترسره شي. دا خبرې د افغان حکومت لخوا له وسله والو طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي غړي اجید محمد د سه شنبې پر ورځ مشال ریډیو ته وکړه. د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې نن له سره بلدیتي ټاکنې ترسره کیږي. د پېښور د مشال ریډیو خبریال وایي چې د دې ټاکنو لپاره د رایې چول لړۍ پیل شوې ده چې د مازیګر تر 15 بجو پورې به دوام ولري. په پاکستان کې د سیلابونو له امله د مړو شویو شمیر شپږ اتیا ته رسیدلې دي. د خبر د آفتونو انتظام ادارې احمد کمال نن مشال ریډیو ته وکړه. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په کراچۍ کې د عملیاتو له پایله راهیسي له پولیسو سره په مشکوکو ډزو کې د وژنو پیښې زیاتې شوې دي. تېر مازدیګر له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د بشري حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف تېر کال په کراچۍ کې په پولیسو مقابلو کې تر 800 زیات کسان وژل شوي دي. سپینه ماڼۍ وایي دوی په دې باور دي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې کولو موقعه لري. رویټرز خبري ایجنسي کې چې د سپینه ماڼۍ یو ویاند ریک شولتنز د چهارشنبې پر ورځ ناوخته په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل طالبان کولای شي چې سولې په پروسه کې د ګډون لپاره د افغان حکومت بلنه ومني یا د جګړې دوام انتخاب کړي او د خپل هېواد لوسپتي جاري وساتي. د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر وایي له ایران سره شوی تړون به د اړتیا په صورت کې د امریکا لخوا د پوځ د استعمال مخه ونیسي. اشټن کارټر دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د کانګرس د وسله والو خدمتونو کمیټې د په وینا کې کړې دي. د پاکستان او سریلنکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ به لومړۍ شل اوریزه لوبه نن ترسره کیږي. دا لوبه د پېښور له وخت سره سم مازدیګر شپږ نیمې بجې د سریلنکا د کولمبو په میدان کې پیلېږي.
د دولس نیمې بجو لن خبرونه مو د عبدالحی کاکړ نه اوریدل. اوس اوریدونکو، د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې د خپل خبریال احمد الله نه اورو.
وحدت ورځپاڼه خپل اداریا د سولې په عمل کې د پاکستان په کردار لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د پاکستان صدر ممنون حسین سره ملاقات کې د سولې په عمل کې د پاکستان د کردار ستاینه په داسې حال کې کړې ده چې ویل کېږي چې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغان حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا لیدنه کوي. ورځپاڼه لیکي چې د دغسې لیدنو سره دواړه خواوې خپل منځي اختلافات راکمولې، د یو بل په نظر ځان پوهه کولې او غلط فهمي لری کولی شي. ورسپانه لیکي د افغان حکومت او طالبانو استازي قدراتلون کې لیدنې په محل افغانستان کې د تشدد د ختمولو او اوربند په اړه سنجیدګي او خلوص سره خبرې اترې وکړي، نو په نتیجه کې د جنگونو څخه ستړي افغان ولست آرام او سکون سا اخستی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان د امن او جنگ دواړه حالتونه په یو بل اغیز کوي، نو ځکه دواړو تبا د جګړې د خاتمه او امنیت د ټینګښت لپاره په مخلصانه توګه یو بل د ملګرتیا او مرستې لاسونه ورغځول او د خپل منځي باور لپاره ګامونه اخستل وی. اکسپرس ورسپانه خپل اداریا د ترهګرۍ په ضد د اتحاد په ضرورت لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې ترهګرۍ د پاکستان په شمول درست نړۍ ته نقصان رسولی دی، نو پکار ده چې ټول قانونه د ترهګرۍ په ضد رایوزی شي او دې د جرړې نه خاتمه وکړي. ورسپانه لیکي چې پاکستان د یوې لسیزې څخه زیات د ترهګرۍ په ضد جنگ کې بوخت دی، خو د افسوس خبره دا ده چې ترهګر او د دوی تنظیمونه خپل ذاتی مقصدونو لپاره د اسلام نوم استعمالوي او عالمانو دا واضحه کړې ده چې دې ترهګرو په حقیقت کې د اسلام سره هیڅ تعلق نشته. ترهګر که د هر قوم، مذهب او مسلک سره تعلق لري، هغه د انسانیت دښمنان دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈی پی اے خبری ایجنس د هند او بنگلاديش پر پوله د شخړو د واري په مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د شوي یوې لوزنامې او نیویارک ټایمز رسپانه بیا د افغانستان په دریو شمالي ولایتونو کې د طالبانو د زیاتیدونکي نفوذ په اړه لیکنه خبرې کړې دي چې مهم ټکی له انیسه اجمل اور.
ڈی پی اے خبری ایجنس لیکي چې هند او بنگلاديش په پوله اغه زرګونو کسانو ته شناخت یا وګړیتوب ورکړي چې له تیرو اتو شپېتو کالونو راهیسې د پولیس خړې له وجې د شهریت له حقونو څخه محرومه وو. په دې وروستیو کې دواړو هیوادونو له لسیزو راهیسې د پولیس خړې هوارولو لپاره تاریخي معاهده کړې وه. خبری ایجنس لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي او د بنگلاديش وزیر اعظم شیخ حسینا تیره میاشت د پولې معاهدې ته حتمي شکل ورکړی وو. د دې معاهدې تر مخه د پولې په کرخه کې بغیر د څه بدلونه د یو سل یولس محصوره علاقې به بنگلاديش ته او یو پنځوس محصوره علاقې به هند ته ورکول کیږي. دا په پوله هغه سیمې دي چې د دواړو هیوادونو پرې لانجه وه. خبری ایجنس لیکي چې هند به شاوخوا لس زره ایکړه ځمکه یعنی څلوېښت کیلومتره سیمه بنگلاديش ته حواله کوي. مقاله لیکي چې د هند په کوچ بهار ضلع کې په محصوره علاقو کې او د بنگلاديش په رنگپور ډیویژن کې اوسیدونکو ته دا حق ورکړل شوی چې د کوم هیواد وګړتوب خوښوي. ڈی پی اے خبری ایجنس لیکي چې په دغه محصوره علاقو کې اوسیدونکو له کلونو راهیسې بغیر له ریاسته ژوند کو او دواړه هیوادونو ورته شهریت هم نه ورکوه. دغه سیمې له حکومتونو پرې شوې وي ځکه دغه سیمې د ژوند د بنیادي ضرورتونو نه محرومه پاتې وي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې په دریو ولایتونو طالبانو قبضه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل حکومت د وسلوالو د فعالیتونو په وړاندې د هیواد په مختلفو سیمو کې د پوستو جوړولو هڅې کوي. په افغانستان کې ځایي چارواکو د ملیشو قمندانانو ویلي دي چې د طالبانو لخوا دا پرمختګ لاغرستو شوی دی چې د افغان حکومت اتحادي ځایي ملیشې له دغو سیمو څخه لرې کړل شوي دي. د نهې په ورځ د ملیشو قمندانانو د هغو جنګیالو پر حکومت تور پورې کړ چې هغوی ته په لږه شمېره کې ملاتړ او جنګي سامانونه ورکوي. افغان امنیتي چارواکي باور لري چې طالبان کندوز ته د یوې لویې لاسته راوړنې په سترګه کوري او که چېرته دا راپرېوته نو دا به لومړی ښار وي چې په 2001 کال کې د رژیم تر ړنګېدو وروسته به د دوی تر ولکې لاندې راغلي وي. په دې وروستیو میاشتو کې وسلوال د ښار شاوخوا سیمو ته غځېدلي دي او د ګاونډیو ولسوالیو کنټرول یې ترلاسه کړی دی. د مقالې په خبره دا هر څه وسلوالو یوازې د دې لپاره کړي دي چې د حکومتي ځواکونو د کارروایو وړاندې منتشره شي. مقاله د ځمکې د بیرته نیولو او د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو لخوا په دې وروستیو کالونو کې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو ورکولو په اړه لیکي چې امنیتي ځواکونو ځان تر هغو لرو پرتو سیمو تر اډو پورې غځولی دي چې هلته خپل ځواک ساتل هم ګرانه خبره ده. د امریکا د هوایي ځواک د ملاتړه بغیر افغان پوست ته اوس معلومیږي چې اکثره د دوی اډې بندې شوي دي او یا د طالبانو
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون چهارشنبه په نیویارک کې د امنیت شورا ته وویل د سوریې یا شام بحران د نړیوالو د اختلاف او ناکامۍ شرمناک سمبول دی. بان کی مون پر دې مایوسی څرګنده کړه چې د سوریې د بحران حل لپاره د امنیت شورا پریکړه لیکونه نه دي عملي شوي. بان کی مون ویل په سوریه کې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري مصیبت دی. فرشته جلالزای په دې اړه جزئیات لري.
د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون وویل چې په سوریه کې وضعیت د زغم او منلو وړ نه دی. بان کی مون د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د سوریه د بحران د حل لپاره د هڅو ځنډول غیر اخلاقي او غیر مسؤلانه کار دی.
While ending the bloodshed remains primarily the responsibility.
بان کی مون وای په سوریه کې دروان خونړی بحران حل د دې هیواد د ټولو خواو په ځانګړي ډول د ولسمشر بشار الاسد اساسي مسؤلیت دی. نړیوال او د سیمې هیوادونه هم د اور د لمبو د سړولو لپاره ډیر کار کولای شي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا پرون د امنیت شورا ته په همدې غونډه کې وویل چې تر ټولو مهم کار د سوریه خلکو ته د امنیت ټینګول دی او تر هغه وروسته باید په دې هیواد کې پر سیاسي او قانوني اصلاحاتو کار وشي. زه د سوریه خلک رابولم چې په همزمانو او اغیزمنو کاري ډلو وویشل شي او د جنیوا کنوانسیون باید عملي شي او د دغه کنوانسیون د عملي کولو لپاره هڅې باید چټک شي. سټیفن د مستورا زیاته کړه چې په سوریه کې باید د تروریزم په وړاندې پر مبارزه غور وشي او اوربند اعلان شي. د مستورا په سوریه کې د قانوني او ټولنیزو ادارو د پیاوړي کولو لپاره پر کار کولو ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي پرون په نیویارک کې د امنیت شورا ته په دې غونډه کې پر دې مایوسي څرګنده کړه چې د سوریې د بحران حل لپاره د امنیت شورا پریکړه لیکونه نه دي عملي شوي. بان کی مون وویل چې په سوریه کې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري بحران دی.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان په سین صوبه کې په دې وروستیو کې د راجا داهر په نوم د یو سیاسي مبارز د تختونې او بیا د وژنې پر رپورټونو اندېښنه ښودلې ده. بلکې د نوموړي په تختونه کې د پاکستان رینجر ځواکونو پولیسو لاس درلود. یاد سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې په دغه پیښه کې د ککړو خلکو پر ضد کاروایي وکړي. تفصیل ملیه امیر زاده اور.
د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان کې د سیاسي مبارز راجا داهر په زور د تختونې او وژنې پر رپورټونو اندېښنه ښودلې ده. دغه د مرګ پخلی پاکستاني او پولیسو د جولای پر 25مه نیټه وکړ. اداره له پاکستانی حکومت غوښتنه کوي چې په سمدستي ډول د کیس غیر جانبداره خپلواکه مؤثر او شفافه پلټنې وکړي او د ښکېلو حکومتي قوتونو په ګډون د ذمهوارو کسانو خلاف د مرګ د سزا پرته مناسبه عدالتي کاروایي وکړي. راجا داهر د یو پاکستانی سندي لیکوال زوی و. د غپلار د ناقانونه ګرځول شوي کوم پرسته پاټې جی سند متحده محاصره تعلق لرلو. سازمان د عیني شاهدانو د خولې وایي چې راجا داهر پولیسو او رینجر ځواکونو د روان کال د جون پر 4مه په بچل بیمبرو کلي کې له خپل کوره په یو چاپه کې تختولی و. د عیني شاهدینو په خبره دغو ځواکونو د هغه د کور ګیر چاپېره محاصره کړې وه، وهلې ټکولې وه او په زور یې له ځان سره بیولی و. د هغه د درک په هکله معلومات تر یوې میاشتې زیاتې مودې معلوم نه و. د هغه کورنۍ په سند هایکورټ کې اپیل وکړ چې عدالت ته دې وړاندې کړل شي. وروسته بیا هایکورټ د سند رینجرز ځواکونو او صوبایي حکومت ته امر وکړ چې وړاندې دې کړي. د راجا داهر وکیل له رینجرز او حکومتي اډوکیټ جنرل نه شکایت لرلو چې په عدالتي پروسه کې د تکتیکونو له استعمال سره ځنډ مخې ته راولي. اداره وایي چې د راجا داهر مړې یوه میاشت وروسته د جولای په 5مه نیټه په جامشورو ضلع کې په نوري آباد سیمه کې له لوی سړک سره نږدې ترلاسه شو. پولیسو د نادره لخوا د راجا داهر د ګوتو نښې تر تصدیق پس کورنۍ ته د مړینې خبر ورکړ. د ځایي میډیا په خبره د پوسټ مارټن د رپورټ سره سم راجا داهر په تندي ویشتل شوی و. په پاکستان کې د بشري حقونو کمیشن او نورو د بشري حقونو لپاره کارکوونکو ډلو په خبره د تیر کال په پرتله روان کال د سندیو سیاسي مبارزو په زور تختونه زیاته شوې ده چې پر تختول شو کسانو د جبر او تشدد خبره کوي چې وروسته ووژل شي. دغه ډلې په دې لړ کې د سند صوبې تر څنګ د بلوچستان صوبه هم یادوي چې نسلي بلوچان هم تختول او ځورول کېږي. امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستان د بشري حقونو د نړیوال والو معاهدو سره سم پابند دي چې د ژوند او ازادۍ درناوی وکړي او په خپله خاوره د تشدد مخنیوي وکړي. د سازمان په خبره د پاکستان پینل کوډ هم د سړي تختونې جرم ګرځوي او د دې لپاره سخت سزاګانې ټاکلې دي. سازمان وایي کچرې د پاکستان حکومت د راجا داهر د مړینې د کیس سم تفتیش ونه کړي او ذمهوارو ته په عدالتي دایره کار کې په سزا ورکولو کې پاتې راشي، نو دا به د پاکستان لخوا د کورنۍ او نړیوال قانون لاندې د ذمهوارو سرغړه ونه وي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرپا. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اردن کو د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان وای حکومت د ملیشو جوړولو پالیسی نه لري. سید ظفر هاشمی د چهارشنبه پورس په کابل کې خبریالانو ته ویل هر هغه څوک چې غواړي وسله واخلي له افغان ملی ځواکونو سره دی یوځای شي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمیر پوهان د حکومت د اقدام ستایي او وایي چې شخصي ملیشې په افغانستان کې ښه شالید نه لري. په دې اړه جزئیات له کابل د رحمت الله افغان اورو.
په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې یو شمیر پخواني جهادي قوماندانان او چارواکي له مخالفینو سره د مبارزې په نوم په خپلو پلویانو وسلې ویشي، خو جمهوري ریاست وایي چې ملیشه جوړولو ته اجازه نه ورکوي. د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی مرستیال ویان سید ظفر هاشمی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت د ملیشو جوړولو پالیسی نه لري.
پالیسی حکومت افغانستان پالیسی ملیشه سازی نیست. ما باید
افغان حکومت د ملیشو جوړولو پالیسی نه لري. موږ سره مخالف یو. هر څوک او هر ډله چې غواړي وسله واخلي نو له ملي اردو، ملي پولیسو او افغان ځواکونو سره دی یو ځای شي. هغه پاکه دنده چې له هیواد څخه دفاع ده له افغان ځواکونو سره په دې برخه کې همکاري او کار وکړي.
افغانستان کار کنه.
په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ځینو پخوانیو قومندانانو او یو شمېر حکومتي کړیو هڅې پیل کړې چې په شمالي ولایتونو کې په غیر مسؤولو وسلوالو وسلې وویشي چې دې کار عام افغانان اندېښمن کړي دي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د حکومت د اقدام ستایي او ټینګار کوي چې ملیشه جوړول او غیر مسؤولو ته د وسلو توزیع یو خطرناک کار دی. د امنیتی چارو کارپوه جاوید کوهستانی ازادي راډیو ته وویل په لنډ مهال کې یاد وسلوال د حکومت په ګټه خو په اوږد مهال کې حکومت ته په یو ستر سرخوږی بدلیږي.
په اوس مهال کې ملیشا تر یو حده ګټوره تمامیږي خو په اوږد مهال کې دا کار د افغانستان په زیان تمامیږي. افغانان هیڅکله له ملیشو جوړولو څخه مثبتې او ښې خاطرې نه لري.
د سیاسي چارو کارپوهان غیر مسؤولو کسانو ته د وسلو او مهماتو ورکړه او ملیشه جوړول یوه ناکامه تجربه بولي او وایي چې په افغانستان کې دې ته ورته تجربه په اتیمې لسیزې کې هم تکرار شوې چې بالاخره د وخت د حکیم نجیب الله حکومت پکې انسکور شو. کارپوهان افغان حکومت سپارښتنه کوي باید افغان ځواکونه دومره پیاوړي کړي چې ملیشو جوړولو ته هیڅ اړتیا پیښه نشي. دوی وایي که حکومت غواړي له غیر مسؤولو کسانو څخه د وسلوالو په ضد په جګړه کې استفاده وکړي باید غیر مسؤول وسلوال په دولتي چوکاټ کې داسې منظم کړای شي چې حکومت ته وفاداره او د بیرته منحل کولو صلاحیت هم د حکومت په لاس کې وي نه د سیمه ایزو زورواکو په لاس کې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت لخوا د ننګرهار د کامی او کوټ ولسوالیو لپاره سیمه ییز پولیس په رسمي توګه منظور کړل شول. د دغه ولایت امنیتي چارواکي ولسونه وایي چې د سیمه ییزو پولیسو ګمارنه به د یادې سیمې له امنیت ټینګولو سره مرسته وکړي. له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د ننګرهار کامی او کوټ ولسوالۍ لپاره د سیمه ییزو پولیسو د منظورۍ پرانیستونکي غونډه د چهارشنبې په ورځ د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې ترسره شوه چې د ننګرهار پر اداري او امنیتي چارواکو سربیره پکې د ولایتي شورا استازو او د یادو ولسوالیو قومي مشرانو ګډون کړی و. د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد په یادو ولسوالیو کې د سیمه ییزو پولیسو د منظورۍ په اړه رسنیو ته وویل سیمه ییزو پولیسو د امنیت په ټینګښت کې مثبت رول لوبولی دی.
د کامی او کوټ ولسوالیو لپاره هغه تشکیل چې د محلي پولیسو لپاره منظور شوی و نن رسمن افتتاح کوي. ټول 150 نفره دي چې 100 نفره د کامی او 50 نفره د کوټ ولسوالۍ لپاره دي. د کوټ ولسوالۍ لپاره دغه 50 نفره چې د مکمل تجهیزات او وسلي وسایل ور تسلیم شوي دي په خپلو مناسبو ځایونو کې ځای په ځای دي. د ملي پولیسو سره څنګ په څنګ دنده ترسره کوي چې د امنیت په شوالي کې ډېره ګټه ترسره کړې ده.
د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال ډاکټر ناصر کامول د یادو ولسوالیو په قومي مشرانو غږ وکړ چې داسې ځوانان سیمه ییزو پولیسو ته ور وپیژني چې د خپل ولس خدمت په ښه شان سره ترسره کړي.
خوشبختانه چې د کامی خلک هم دلته حاضر دي چې خپل ځوانان د غلیکو ته واسطي او د کوټ خلک هم حاضر دي. نو د دواړو ولسونو نه هیله غوښتنه دا ده چې دوی د دوی په دغه جذب کې یا د دوی په انتخاب کې ډېر دقیق وي. دا پولیس هغه وخت کې بې نتیجې کېږي یا د ولس ناراضه کېږي. دغه پولیس یا سیاسي شي او یا شخصي شي.
د یادو ولسوالیو قومي مشران د امنیت د ټینګښت لپاره وسنۍ تشکیل ناکافي ګڼي او له حکومت نه غوښتنه کوي چې په تشکیلاتو کې د ورته زیاتوالی راولي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
رحمان الله دلاغه کامی ولسوالۍ د محلي شورا رئیس. دغه فلحال چې اوس موږ ته محلي پولیس راکړ شوي مخکې 200 دي. زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ مخکینی تشکیل چې 200 کسان شي ځکه پراخه ولسوالۍ د پرنفوسه ضرورت یې دغه دی چې باید تجهیزات زموږ لاسته راشي.
نوم محمد حسن ننګرهار د ولایت د کوټ ولسوالۍ. زمونږ اوسم دا غوښتنه ده د دې چارواکو نه چې موږ له یو نیم سل محالیان پولیس نور هم راکړي، او دغه محلي پولیس دي چې په خپل ملک کې او په خپل کلي کې امنیت انشاءالله راوړی شي.
د یادولو ده چې د کوټ او کامې په ګډون د ننګرهار په ولس ولسوالیو کې سیمه ییز پولیس په دنده ګمارل شوي، چې د چارواکو په وینا د امنیت په راوستو کې مثبت ثابت شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو د پنځ شنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تان دی هلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
اوریدونکو، د پاکستان د سینټ یوې قائمه کمیټې د هغه هیواد له حکومت او هم له الیکشن کمیشن څخه غوښتي چې په بهرنیو هیوادونو کې میشتو پاکستاني وګړو ته د خپل ملک په عام انتخاباتو کې د رایې کارولو حق لپاره زر تر زره انتظامات وکړي. د دې کمیټې همداراز ویلي د اړتیا په صورت کې د پاکستان قومي اسمبلی کولی شي په دغه اړه نوی قانون جوړ کړي. تفصیل له اسلام آباد د سراج ظهیر نه اورو.
د نهې په ماخام په اسلام آباد کې د چیرمین سینیټر باز محمد په مشرۍ کې د سمندر پار پاکستانیانو لپاره د سینیټ قائمه کمیټې غونډه وشوه. په غونډه کې په متفقه توګه یو قرارداد منظور کړی شو چې پکې له وفاقي حکومت او الیکشن کمیشن غوښتنه وکړی شوه چې په بهر ملکونو کې میشت له 30 لک نه زیات پاکستانیانو ته د ووټ اچولو حق ورکړي چې دارنګ جمهوري عمل سرته ورسوي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې غړي سینیټر حافظ حمدالله اووی چې دوی غواړي راتلونکي انتخاباتو کې په بهر ملکونو کې میشت ټول پاکستانیان برخه واخلي او خپل رایه وکاروي، ځکه چې په دومره لوی شمېر کې پاکستانیان په بهر ملکونو کې استوګن دي. نو باید چې الیکشن کمیشن د دې مسلې د حل لپاره اقدامات وکړي. نوموړي زیاته کړه،
سینیټ له دغه قائمه کمیټې چې اوسیز پاکستانیانو په باره کې کوم قرارداد پاس کړی چې پاکستانیانو ته د ووټ حق ورکولی شي چې د ملک نه د بندې په مختلفو ملکونو کې، او د پارلیمنت چې کومه کمیټې جوړه ده انتخابي اصلاحات، هغه کمیټې باید پر دې باندې غور وکړي چې د پاکستان نه د بندې کوم پاکستانیان دي، هغه ته د ووټ حق ورکوو، د هغه طریقه اثار به شي. الیکشن کمیشن هم باید پر دې باندې خپل سفارشات پارلیمنت او پارلماني کمیټې ته وښيي چې بیا د هغه مطابق که په آئین کې ترمیم ضرورت و هر اصلاح چې و هغه به بیا تمام پاچاني د پارلیمنت په ذریعه باندې کوي.
کله چې مشال ریډیو د سینټ د قائمه کمیټې د دې غوښتنې په اړه په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د میډیا افسر خورشید علم نو پوښتل، نو هغه وویل چې د دې لپاره به لومړی په سینټ او قومي اسمبلی کې قانون سازی کیږي، نو بیا به الیکشن کمیشن خپل انتظامات کوي. خورشید علم وی
الیکشن کمیشن دې ته تیار دی، زیات نه زیات ووټرانو کوشش کوي چې خپل ووټر لیست کې شامل کړي او زیات پاکستانو ته مخور کړي چې په آئنده الیکشن کې ووټ ورته ولې شي. مسله په کې صرف یو ده چې موجوده چې کم انتخابي قوانین دي په هغه کې د اوورسیز پاکستانی د پاره سو پرویژن نشته چې هغوی به ووټ څنګه ارتي، یعنی کې بیلټ پوسټل بیلټ پیپر برا غواړي، آن لاین به کول غواړي، یا به په هغه ایم بی سیز کې سو پولنګ سټیشن قائمول غواړي، چې سو پاسیبل د دې حل او سولوشن دي. تر ټولو د پاره قانون سازي ضروری ده، او دا خبره الیکشن کمیشن واضح کړی ده.
د ذکر دا سپریم کورټ هم په دې معاملې اکشن اغسته، او الیکشن کمیشن او وفاقي حکومت ته حکم ورکړي چې که په سفارت خانو کې وي او که د ډاک په ذریعہ، خو راتلونکي انتخاباتو کې دي د دغه خلکو ووټ اچول باوري کړی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اوریدلی شئ.
اوریدونکو، د قبایلي سیمو لپاره د ځنګلاتو محکمې چارواکي وایي د خیبر جنسی په یو شمېر سیمو کې یې پر سلګونه ایکړه ځمکه د بوټو لګولو لړۍ پیل کړې. د دې چارواکو په خبره دغه کار به د سیمې په چاپیریال ښه اغېزه وکړي، او دا چې ګټه به د سیمې ولس ته ورسیږي. د سیمې خلکو هم د نویو بوټو لګولو د حکومتي اقدام ستاینه کړې ده. مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری رپورټ لري.
د قبایلی سیمو د ځنګلاتو محکمې چارواکي وایي چې دوی د کلیوالو پرمختیایي تنظیمونو په مرسته د خیبر ایجنسۍ په بیلابیلو برخو کې په سلګونه ایکړه ځمکه باندې بوټي لګوي چې دا لوی ځنګلونه شي او خلک ترې بیا ګټې پورته کړي. په دې هکله د قبایلي سیمو د ځنګلاتو محکمې افیسر اعجاز مشال ریډیو ته وایي
په ټول خیبر ایجنسۍ کې بغیر د باړې نه مونږ تقریبا یوولس لکه بوټي لګو دیجی. پلنڈی کوتل کے پاس جمال علاقہ بانے منگ سے دو سو پا آویا اکڑا بانے کار کڑے دے تقریباً سے یو لکھ شل زر بوٹی الت لگی دری دی پس غاخیل کی منگ آس تقریباً پی نیم لکھ بوٹی لگو لی دی. دین علاوہ پسور کمر کے پجامروت کے منگ سے شپک پنزو زر بوٹی لگو لی دی. اوس په پشکر سیزن کې کم چې اگست کې زموږ سٹارټ کیږي نو هغه کې هم تقریبا 1500-2000 اکر مونږ نور کار کوو.
دا چې دوی په دې سیمه کې کوم بوټي لګوي او دې به خلکو ته څه ګټې ورسي په دې حکله د ځنګلاتو محکمې افیسر اعجاز زیاته کړه.
دې کې مونږ زیات تر د آسٹریلین کې کړ دی او وسره دا چی لاچی بوټي د خلکو ډیمانډ زیات دی مونږ سره او دین علاوه پلوسي بوټي دې درو کالو کې دا هغه خلکو چوکیداری برتی شي مونږ تقریبا هغه له 2000 روپے میاش داسی ورکو نو دا اغو دا پار یو روزگار جوړ شي. بلدا چې یو ماحول وسره جوړیږي ماحول داسې جوړ شي چې یو ځکه یو ځنګل آباد شي جوړ شي نو هلته بیا قسمه قسم مارغان راځي ګډو بیزو د پاره د واخره راشي را لوی شي پکې او زمیدار ته پکې خشاک میلو شي.
د خیبر ایجنسۍ اوسیدونکی شازیب خان د دغه بوټو لګولو په حق لوای
بوټي ماحول د پاره ډېر ښه سیز ده تازه اکسیجن میلاوږي خشاک مشاک نور اوس دا چې کوم تازه ترین هغه وشو یو اقدام پورته شو چې کوم په شاګۍ کې ولګي دا بازار زخه خیر کوي ولګي دا او زمونږ په علاقه کې سه جمال کې ولګي دا نو ان شاء الله تعالی چې د سره په خلکو کې شعور پیدا شي خلکو په بوټو سره مینا پیدا شي.
د قبایلی سیمو د ځنګلاتو محکمې چارواکو ویل چې دغه د بوټو لګولو پروژه به نورو قبایلی سیمو ته هم غځوي. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې دې 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جنکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ بنیخه.
اوریدونکو پرون د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان په پریس کلب کې د یو غیر دولتي ادارې لخوا جوړه شوې یو غونډه کې د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره د تعلیمي اسانتیاو برابرولو پر ارزښت خبرې وشوې. د غونډې ګډونوالو چې د سیمې یو د پام وړ شمېر مشران او طالب علمان پکې شامل وو وویل چې ځوانانو ته باید د ټوپکو او مرمیو پر ځای قلم او کتاب په لاسو کې ورکړل شي. د سیمې د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ راکړي.
د ډیر اسماعیل خان په مطبوعاتي کوټه کې د غیر حکومتي تنظیم شعور فاونډیشن اسلام آباد له طرفه یو غونډه وشوه. په غونډه کې د قطبي سویلي وزیرستان مسعود عثمانزی احمدزی وزیر د وړ او بټنو قبایلیانو مشرانو ملکانو عالمانو او طالب علمانو برخه واخیسته. د تقریرونو تجویزونو دپاره خوښه کړې شوې موضوع وه چې د وزیرستان ځوانانو دپاره د کلاشونکوف ګولۍ په ځای کتاب قلم پچار دی. د غونډې په ورستون کښې مشال ریډیو د غونډې او موضوع په باره کښې ځنې قبایلیان وژغول. ملک عزیز الله ایشنګي وویل چې موږ د کتاب سره مینه لرو کلاشنکوف ګولۍ مو په چار نه دي.
نن چې کوم پروګرام شوی دخته موږ ډېر په درنه نظر کسي او دا خو د موږ ډېر زوړ روایت دی که نه چې موږ امن غوړي نه کې تخریب ګولۍ نه غوړي بلکې موږ کتوب غوړي کلام غوړي شعور غوړي تا د کلام ضرورت یې نه کې دی.
ملک ممتاز په دغی رنگ وژغېده.
قلم خوښوي ګولۍ چیرې نه خوښوي ګولۍ کښې نه خیر شته نه ګټه شته په ټول قبایل ته مې داس خوښه ده چې د قلم نه پیدا وخلئ د کتوب نه پیدا وخلئ تاسو بیا منزل ته راځئ.
سردار جمال الدین وویل چې نن کومه غونډه وشوه هغې د کتاب قلم امنیت جواد کړه.
نن چې کومه خبره وشوه د قلم او د ګولۍ یا د ټوپک په دوی باندې دا شی د ټولو قبایلو اول نه هم دغه سوچ وه ټوپک مې د خپل دون د حفاظت حفاظت پہ پورا دے پاکستان دے حفاظت پہ پورا دوسرا سوکلا پدان آباد میڈا نن چکیم ہو قبائل سورا ہدی زودا ہو گیا چھ ہونڈ قبائل نن پدر شبون دے متفق کی کہ میرا کلم گوڑی تعلیم گوڑی سبا گوڑی
گومل یونیورسٹی سے دے قطبی وزیرستان دے طالب علمانو مشر شیر اللہ وزیر وویل
میرے یوت اسپیشلی دا ڈیمانڈ دا چھ میر دے پورا دے کالج جینا پہلا کا شگا کو سکالرشپ دے مشترو کو یونیورسٹی سے جیم ٹیم کا سن دی اگے سرا ایم پی ادی سالو کنے سی دیر پ مشکل من میجر یونیورسٹی دا قبائل کا سن رتی دی میش قبائلی جو انون دہشت گرد نہیں میش کلام گوڑی لہذا میرزا دا کلام او کہ تو گرو کو
پوغنڈک سے موجود جو بل مشر پ دگی رنگ و جاغ دا
وزیرستانی ضرورت دے پورا دے کتب او دے گلے پ میاں سے فرق دا او شور فاؤنڈیشن میں دیر مشکوری چے دا دے وکا او دے 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 پورا ایمز دا اخری اخری پر ہم دا خبر ادو ایمز خپل جنون تا جکیندا کتاب او کلام گوڑی چے پا کو کلام شروع کو جکیندا دا نو نظر تا گوڑی نم تیر ورتا غوستا دا
دغو کا بلانو حکومتی او غیر حکومتی ادارو دے وکمنو نا غشتنا وکڑا چھ پدگی رنگ غنڈ دی دی انڈیا سے ہاں پلا پسے جاری وساتی چھ حکومت و قبالیون یو بلتا نجدے او دیو دے بل دے حال نا خبر او دے مشکلات و سماولتا یو زائی پر شریکے ملے وطاڑی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
پام گوا یال ور سر دی
خبرونا او فریادونا
ومانا اخر ستی مانا
لے کا چی تیر دی نبازی پام گوا
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس رے اخلو بفن
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جڑونگانو بس
اوئے 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 قدرت وئی دی میو جی پام گوا
دا مشال لڑیو مزاحیہ پروگرام پام کوا ہر اونی دا جمعی او نہی پورز